السلام علیکم ستری مشاهده مشال خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس پجيدي ز منو شابه پیروانه غړي کې تاسو کوربه يم او تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغوي پیروانه غړي کې بعد پاکستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي کمیټه ترمنځ د غونډې دا راز په کراچۍ کې د تشدد د پیښې او د دې ترڅنګ د کوزي مومند جنسي سیل متنازع کلو کې د سکول په بارودي مواد وروزول شوی د غریب پټونه هم درته وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د اسرار عالم نه د سات تازه خبرونه واغ
لومړی د مهم خبرونو لنډیز نن د پاکستانی حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ غونډه کیږي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیسوالا وژل شوی دي او په پام کې دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي او زه خبرونو تفصیل نن د پاکستاني حکومت او طالبانو د سولې کمیټې ترمنس غونډه کیږي د پاکستان سرکړې ډول مخې د حکومت لخوا طالبانو سره د مذاکرات لپاره د جوړې کمیټې مشر عرفان صدیقی وایي دا غیر رسمي غونډه ده چې بکې به د سولې خبرو لپاره راتلونکي کړنلارې ټاکل کیږي د یادې حکومتي کمیټې یو بلغړی رحیم الله یوسف زینن په دې اړه مشالې دوته ویل
که خبرې شروع شي نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کې دا خبرې په مخ کې غالي شي د هغې دپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي ډلبندي وشي او بیا به داسې امکانات چې اوس رسمي خبرې پیل شي
بل خو د پاکستاني طالبانو ویاند بیګا مشال رتملي چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې په خبرو کې د نه غډون پریکړې دوی خفه کړې دي همدارنګه د پاکستان تر انصاف ګوند مشر عمران خان هم ویلي دي چې هغه نه غواړي د طالبانو لخوا د سولې کمیټې برخه جوړ شي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیسوالا وژل شي او دوه نور جوړبل دي د یاد خان پولیس چارواکو مشال رتملي دي چې د پیښه بیګا د مشرقي کراچۍ په ابراهيم هيدري سیمه کې هغه وخت رمخته شو کله چې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات پرون له رسنیو سره په خپل خبرو کې د پولیسو د غوژنه د وسلوالو پرځ ده د عملیاتو خبرګون وبالو
دی وای څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وژل شوي وو څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم په غبرګون کې پر پولیسو حملې کوي
بلخوا په همدغه خار کې په یو بل ورته پیخه کې دوه نور پولیسو سرتیري زخمیان شوي دي د یو بل خبر لمخې پرون مازیګر د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې د پوځي ګاډو په یو قافله د سړک غاړې په دوه بمی چاودنو کې درې پوځي سرتیري جوبل شوي دي په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه چې دلته دی هم بلدیتي انتخابات ترسره کړي په خبر ایجنسی کې پرون د کامی وطن پارټي یو مشر اسد ډوکیټو په دې اړه مشالې دوته ویل
چې دا کم صورتحال په فاټا کې جوړ دی او دا کم مصیبت دی که د هغه د ملټنسي په حواله دی که د سیاسي بحران په حواله دی هغه بنیاد یې همدا دی چې تر څو پورې په فاټا کې دا د لوکل ګورمنټ حکومت نه راغلی دا انتخابات نه وي شوي تر هغې پورې لیډرشپ نه پیدا کېږي
د یادګون علاوه په خبر ایجنسی کې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو غړو هم له مشالو سره په خپلو خبرو کې پرون غوښتنه وکړه چې حکومت دې په خبر ایجنسی کې زر تر زر بلدیتي انتخابات وکړي په پام کې دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي په پام کې دا چې په واشنگټن کې د پینټاګان د مشرانو پر نوې غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جیکرني پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به میاشتو کې نه بلکې په اونیو کې دننه باید لاسلیک شي
This is a matter of weeks not months and I think
نو مولوی دا د اونیو خبره ده د میاشتو نه ده زه فکر کوم په دې توګه ویل شو چې دا تړون ډیر نشي ځنډیدلی ځکه دا ناممکن ده چې په ناټو کې د خپلو متحدانو یا له امریکایي پوځي قمندانانو څخه وغواړو چې سمدستي پلانونه جوړ کړي امریکایي چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پر افغان ولسمشر حامد کرزی فشار راوړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي لاسلیک کړي خو نه دی بریالی شوی تاسو له مشالې خبرونه اورئ په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په 40 ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن غړي او ویاند نادر موسنی په دې اړه پر مشر لوتو ویل په ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستو هدف دا دی چې وکول شي له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونه وڅارل شي. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپاینونه د تیر اتوار په ورځ پیل شوي دي. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د اتوار په ورځ وویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسله اخیری جوړجاړي ته رسیدل په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي. ښاغلي ظریف په برلن کې د برنو اړیکو جرمني شورا کې وویل داسې یو موافقه حتی تر دې مخکې هم کېدلی شي. د تهران او نړۍ شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ چې پکې امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني شامل دي د موقتي جوړجاړي له مخې یو تړون ته د رسېدو لپاره 12 میاشتې وخت لري. له عراق څخه راپورونه وایي چې په بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. په بغداد کې دننه او د دې ښار په څنډو کې د ګل په ورځو و موټر بمی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 19 کسان یې وژل. او اخیری خبر دا دی د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کینسر یا سرطان ناروغۍ کچه په ټوله نړۍ کې یوه خطرناک حد ته په لوړېدو ده. WHO وایي چې یوازې علاج د سرطان مخه نشي نیولی او له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره باید حکومتونه په سم ډول د واکسینو استعمال وکړي او د دې د مخنیوي لپاره د صحت پالیسۍ په پام کې ونیسي. تازه څېړنې ښایي چې په 2012 کال کې د کینسر د نوو پیښو شمیره د کال پر سر شاوخوا 14 میلیونو ته لوړه شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د اسرار العالم مومن نامو د دې غړې د خبرونو تفصیل اورید په روانه خبرونه کې به دغه واوري. پاکستان کې د امن لپاره د وسلوالو او حکومتي مذاکراتي کمیټو غونډه نن کیږي. آیا د دې مذاکراتو په لړ کې کوم شرطونه مخې ته راغلي؟ کسانګه د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی وویل په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر پولیس والاو ته مرګ جوړ وغوښتی. د چارسدې ضلع په شبقدر کې 30 کاله زوړ سکول لا هم تر دې دمه ودانی نه لري او دا مهال یې زده کوونکي په یوه جنازه ګاه کې تعلیم ترلاسه کوي. د دې سکول یو ماشوم وایي
هغه شته سبق هم رانه شوی دی. د اوبو راته ضرورت یې د بوډونو دالی او هغه سکول هم بس راپروت یې دوه درې میاشتې شوې. حکومت هم ال نه اخلي او مشران هم ال نه اخلي.
او د خیبر ایجنسۍ قبایلي سیمې یو شمېر سیاسي مشرانو په دغه ایجنسۍ کې د بلدیاتي انتخاباتو د ترسره کېدلو غوښتنه کړې ده. قبایلي ولس څه مشکلات لري؟
قبائل ته تر اوسه پر دا پتن لګی چې زمونږ ترقیاتی فنڈ راځي څنګه او لګی څنګه او بلکې چې بیا ته پولیټیکل یو محرر سره ملاوږي بیا تحصیلدار یا ای پی اے یا پی اے یا دخل لري خبره.
او په جلال آباد کې د یوې غونډې پر مهال میرمنو غوښتنه کړې چې جنگ کې ښکېلي خواوې د جنگ ودروي او د وطن د سولې او ثبات لپاره د کار وکړي. د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل نن د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې په اسلام آباد کې غونډه کوي. یو شی به وړاندې د مشال ریډیو همکار راته په دې اړه دغه تفصیل راکو.
د حکومتي مذاکراتي ډلې رابطه کار عرفان صدیقي څوک چې د وزیر اعظم په قومي چارو باندې صلاحکار هم دی هغه د تیر ګل پورس باندې اعلان کړی دی چې د حکومتي او طالبانو لخوا د ډلې ترمنځ به نن د نهې پورس باندې د جماعت اسلامي کوم چې اسلام آباد کې د هغې په دفتر کې یو غونډه کیږي. د نوموړي په وینا چې مولانا سمیع الحق د تا ټلیفون کړی وو او ورته د نیکو خواهشاتو څرګندونه هم کړې وه او دوی ورته ویلي وو چې 2 بجې د ملاقات لپاره وخت وټاکئ. نو ده وویل چې مونږه په دغې باندې یو شو، په دغې باندې اتفاق وکړو چې نن 2 بجې به دا غونډه کیږي. چې او پدی غونډه کې به دا فیصله کولی شي چې دا مذاکرات دامن لپاره چې کم دي دا مذاکرات به څنګه کولی شي په کومه طریقه به کولی شي او په کم ځای کې به کولی شي. نو دا تګلار به ټاکل کیږي. دغه رنګ منور شاه مولانا سمیع الحق هم رسنو سره تیر ورځ په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی به د حکومتي ډلې سره د ملاقات نه وروستو خپله لایحه عمل جاری کړي چې څنګه به دا مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل کیږي.
دغه مو تازه حال اوریده چې په اسلام آباد کې نن د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې غونډه کیږي. د پاکستان د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړو ویل دي چې دا مذاکرات په کوم شرطونو نه دی ولاړ. د دې مذاکراتو په اړه د دواړو خواوو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او د تحریک انصاف ګوند د مشرانو د شرکت نه کولو او د پاکستان د وزیر اعظم د وینا په اړه تفصیل درته زموږ همکار بشیر غواخ په ریپورت کې دراوروي.
نن د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د سولې خبرو لړکی د یو لایحه عمل جوړولو لپاره د دواړو خواو لومړی ناست کیږي. مطبوعاتو داسې ریپورتونه خپاره کړي چې طالبانو خپل استازي مولانا سمیع الحق ته د هغه طالب بندیانو لیست ورکړی چې دوی له حکومتي جیلونو خوشی کول غواړي او په نننۍ ناسته کې به په خبرې کیږي. خو د حکومت لخوا د مذاکراتو د کمیټې یو غړي رحیم الله یوسفزی نن مشال ریډیو سره خبرو کې د دغه لیست په اړه ویل چې خبره به بغیر له کوم شرطه کیږي.
دغه لیست نه خو موږ خبر شو د مولانا سمیع الحق دخلې هغه پرونو د خبره کړي و نن بیا کړي دا چې طالبانو یو لیست یو فهرست په هغه کې د غریب بندیانو نمونه دی او هغه دا غواړي چې دا کسان خوشی کړي شي. خو موږ ته اوسه پورې رسمي توګه باندې دا لیست چا نه دی راکړی چې کله رسمی توګه باندې خبرې شروع شي بیا به طالبانو کسر لیست وي غوښتنې وي هغه به هڅه کوي هغه وړاندې کړي. او ما په شم باندې داسې څه شرطونه به نه حکومت څوک دي او نه به غواړي چې نور بل فریق شرطونه کېږي خبرې لپاره خبرې دا بغیر شرط نه کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي هغه په خپل طالبانو سره د امن مذاکراتو نگرانی کوي. نوموړي پرون لاهور کې خبرلانو ته ویل
تسلی بخش انداز میں
د مذاکراتو بهیر په تسلی سره پر مخ روان دي. موږ د خبرو په کمیټو کې شاملو کسانو قدر کوو. زما خواهش او دعا داده چې دا بهیر وس مخ کې اهم کماوي سره پر مخ ولاړ شي. موږ چې کومه کمیټه جوړه کړي د هغې طالبانو او طالبانو چې کومه کمیټه جوړه کړي موږ یې هرکلی کړي. اوس به دواړه کمیټې د مذاکراتو د عمل پر مخ بیایي. د کورنیو چارو وزیر او زه په ذاتي توګه د دې عمل نگراني کوم.
طالبانو حکومت سره خبر لپاره 15 کسه اعلان کړي وو. په دوی کې د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق، د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم او د لال مسجد په خوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د غوی استازیتوب منلې. خو دوه نورو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو مشر مفتی کفایت الله د طالبانو نمائندګي کول رد کړي. پرون خبرلانو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د دوی تنظیم د خپل مشرانو غړو ترمنځ ل خبرو اترو وروسته دغه فیصله کړي.
تحریک طالبان کې سات مذاکرات
تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات د حکومت حکمت عملی د کمیټې جوړیدنې او طالبان لخوا د خپل مذاکراتي ډلې د نمونو اعلانولو په اړه مو غور وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د مذاکراتو په اړه مو سره هیڅ خبرې نه دي کړې. زمونږ اجلاس کې ټول برخوال په دې متفق دي چې موجوده مذاکراتو کې به جمعیت علما اسلام د مذاکراتي عمل برخه نه جوړيږي.
مذاکراتي عمل کا حصہ نہیں بنے گی.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو لپاره کمیټې په داسې حال کې جوړې او په کار شروع کړي چې لا هم بریدونه او چاودنې نه دی ودرېدلې. تیر څو ورځو کې سوابۍ کې پولیسو او وسلوالو نښتې کړي. پېښور کې بمی چاودنې شوې او کراچۍ کې هم د بې امنۍ پېښې دوام لري.
د بشیر غواخ په ریپورت کې مو اوریدل چې د حکومتي او مذاکراتي کمیټې او وسلوالو د مذاکراتي کمیټې نن غونډه کیږي. د دغه غونډې ترمنځ په ممکنه کوم خبرو اترو باندې به بحث کیږي. بشیر غواخ د حکومتي مذاکراتي کمیټې د غړي رحیم الله یوسفزی سره په دې حق خبرې کړي.
رحیم الله صاحب، ډیر خلک داسې وایي چې دا خبره سې د وخت ضایع کول دي، ځکه چې پخوا هم د دوی په وینا خبرې شوې خو څه نتیجه نه ده ورکړي.
خلکو چې کوم شک یا توقعات کم دي دا هم په ځای باندې، ځکه چې مخکې هم ډېر داسې کوششونه شوي دي او ناکام شوی نو خلک ذکر شک کی چې پرمختګ کول یا سپریک لکول بڑی مشکل کار وی خو زما په خیال باندې دا مطلب نه دی چې خبرې نه دي پکار یا کوشش نه دی پکار زه خو دا وایم چې تر اخر وخت پورې کوشش پکار دی چې دا مسله د خبرې د لارې حل شي.
ریملا صاحب خلک د مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ځکه شکونه لري چې حکومت په خپل ویلي چې د څلویښتو په خواوشا کې وسلوالې ډلې موجودې دي نو تاسو به د چا سره خبرې کوئ؟ د چاودنو او بریدونو لړۍ خو هم نه ده ودرېدلې.
فعلاً خو لا بس بندن ده شوی خبری ندی پیل شوی نوز خو اغزول حالات چی یعنی مخ که دغا طالبانو عملی هم که دلی و بیا فوجم جو خلاف عملیات کول نو آغی صورت حال که لا سب بدون نگر آغلی دا خو چی کلا فیصله وشی چی بس بندی وشلا نو بیا با دوانو فریقو یو امتحان شروع شی چی اغا دس بنده مانی عمل کئی او که نکی او دا اس حملی کی گی او مختلف دلی داری زمداری قبلی دما په شل باندې دا حمله هم روانې دي او فوجي عملیات هم کېږي نو بیا خو هغه ښه ماحول د خبرو دپاره نه پیدا کېږي.
نو ریملا صاحب ستاسې اولنۍ ترجیح به څه وي؟ اول به د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د ډزبندۍ کولو کوشش کوئ که نه څه نور ګامونه به اخلئ؟
اول خو دا کوشش دی چې دوی سره دا خبرې شروع شي. خبر شروع شوی نو بیا به موږ غواړو چې یو ښه ماحول جوړ شي او په ښه ماحول کښې دا خبرې په مخکې ځالې شي. د هغې دپاره بیا ډېر ضروري چې دا جنګ نه کېږي او حملې نه کېږي ډزبندي وشي. ډزبندۍ باندې که اتفاق راغی نو دې سره به ما په خیال باندې ډېره ګټوره به وي او بیا به داسې امکانات چې اوس رسمي خبرې پیل شي. نو اوس زمونږ پوهه چې داسې کار به وشي او که نه او طالبان
دا و رحیم الله یوسفزی چې د وسلوالو طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړی دی. زموږ د همکار بشیر ګواخصی خبرې کولې. کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي حمله کړې چې له وجې څلور پولیسوالا وژل شوي دي. هلته په یوه بله ورته پیښه کې دوه نور پولیسوالا زخمیان شوي هم دي. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوي دي او په نتیجه کې یې د پولیسوالاو په شمول یو شمېر افسران هم وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د مشال ریډیو په دې رپورټ کې.
پیښه د مشرقي کراچۍ په ابراهیم هیدري سیمه کې د ګل او نهې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده. د سیمې پولیس مشر امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي د دوی د تاڼې ګاډۍ په سیمه کې په ګزمه وو چې څلور یا د دې نه زیاتو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغه په خبره د دې حملې له کبله څلور پولیسوالا وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو وجنه د شرخوخو په ضد په ښار کې د عملیاتو غبرګون وبللو. دی وایي څلور ورځې مخکې په همدې سیمه کې د پولیسو سره په مقابله کې دوه کسان وژل شوي وو. کوم کسان چې وژل شوي وو دوی د یوې مشهورې وسلوالې ډلې غړي وو. څرګنده خبره ده چې کله موږ په هغې پسې ورپسې یو نه هغوی هم غبرګون کې پر پولیسو حمله کوي. شاهد حیات زیاته کړه د دې هر څه باوجود به پولیس په ښار کې د امنیت خرابونکو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. بلې خواته د کراچۍ ښار په هب ریور سړک تېره شپه وسلوالو د پولیسو پر یوه پوستا حمله کړې چې له امله یې دوه پولیس سرتېري جوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. په تېرو لسو ورځو کې دا اووم ځل دی چې امنیتي ځواکونه په ورته حملو کې په نښه کېږي. پولیس چارواکي وایي په تېرو درې دېرش ورځو کې یو دېرش پولیس سرتېري د ښار په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. په کراچۍ کې پر امنیتي سرتېرو د یو شمېر حملو پړې وسلوالو طالبانو منلې خو د بېګانۍ پېښې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې. ابراهیم هیدري د کراچۍ ښار په ختیځه برخه کې واقع پسمانده سیمه ده. په دې سیمه کې د سندیانو او بلوچانو تر څنګ ګڼ شمېر پښتانه هم ژوند کوي.
هلته په قبایلي وزیرستان کې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د یو پوځي کانوای باندې د ماین چاودنې برید شوی دی چې پکې یو شمیر پوځي ځوانانو ته جوبلا وخته ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په اسلام آباد کې د حکومت او د وسلوالو د مذاکراتي کمیټیو ترمنځ غونډه کیږي.
د امنیتی فورسز چارواکو مشال ریجو تارا لجلی یو برشنایی لیک شه پخلای کڑای دای چه ده دریام پورز ده سولی وزیرستان پا سیما لداک شه مزیگر مال سالور با جه ده سڑک پا غاڑی پمزک اکش خوندی دوا با مون آغا وقت و چاو ده دل چه کلا پا دا سیما اکش ده پاوزی سرتریو ده گارجو با ایر تره دا ده چارواکو زتا کڑی دا چه ده چاو ده دنو پا نتیجاک شه پا گارجو کش سوارا دره سرتری پا رجلی او یو گاڑی تالش کی نقصان ورا سے دا پر ارجلی سر تیری سم دستی نجدے پوزی اسپتال تا ولش دول شوال پا برشنائی لیک شے دا ندی و شوالی شوی چھ دے پر ارجلیو سر تیریو حالت سرانگ دائی دا دے ہاں یادوی چھ تیر ابرز دا دے نمک شے دے کتبی وزیرستان پا سیم و خڑکا مر و کلنجر پور سر نجدے ہاں دا منیتی فورسز دے گاڑ جو گوشی گوشی بہیرونو تا پمزاکک شے خوندی با مونا ہاں ور چاو دے دلی ہو چپک شے ملی زنی زیان شوائی نوام دا دے ٹولو پیشو پڑا تر اوسا پورے لیا چاہا کبولا کڑے ندا پا بل پلو دا ہن دی زیکر وڑ دا چھ دے بامی چھو دنو پا دگی رنگ پیشے پا دا سے وقت شے مخے تراغ للے چھا حکومتی چارواکی او طالبون دے روغ جوڑے پا سرانی کو ششونو لگیا او دگی مقصد تا دوام اور کولو دے پارایی دے مذاکراتی کمیٹیانو اعلانونا ہن کھڑی دی
بلخوا بیگا د شپې نا وخته نامعلومه وسلوالو د مومند کوزی مومند جنسی او زله چارسدې ترمنځ متنازع کلو کې د لکانو یو سرکاري پرایمري سکول په بارودو الوزولې ده. د دغه سکول استادان وایي چې په دې پرایمري سکول کې تر شپې ته پورې ماشومانو تعلیم ترلاسه کولو. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې
بیگا د شپې نا وخته نامعلوم وسلوالو د کوزو محمود جنسی سره تړلې د تنازع کار پنځه ویشت کلو په سیمه کوڼا کلونه کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول په بردو الوزولې. ولې په دغه سکول کې د وسلوالو لخوا په یوه لوټه کې چاودیدونکي توکي نور هم ایښودل شوي وو چې هغه توکي د بم ډسپوزل یونټ غړو ناکاره کړل. په دې سکول کې څومره ماشومانو سبق ویلو؟ دا پوښتنه مو د سکول د مشر استاد ریاض خان نه وکړه.
تقریبا 60 لګ بګ تعداد دی موږ سره داخل نه داخل ټوله اوی د سلور اول نه د اتنا نه د پنځم پورې موږ سره پرایمري سکول دی دا تعداد دی دغه الکان سبق ته خای.
د دې سکول د ځمکې مالک او چوکیدار دلبر خان نه مو پوښتل چې دا سکول څه وخت والو زول شو.
موږ په سره وته غو تیار و بیا چې کوم د دې زدارالو چې موږ ته موږ د سکول یې لګه کړو یو وخت می تلا وکړه له پلس حالت چې کوم د دلته بیا بل بیا پروتو نو یو د شپې د دوه نیمې په باندې دوه بجې دغه شو او بل بل چې کوم د سار بیا د پلس والا خلاص کړ دا دوه دغه ته یې خیونو.
او په دې چاودیدونکو ټوکو کې څومره بارودي مواد استعمال شوي د تا ناصرو کلی اس اچ او کوثر خان مشال ریډیو ته وای
وړو په دې پنځړیزی پنج کلو ڈبی کی دی ایک دی یو بلاس شو چې هغه د سکول چې کم دی ډیمیج کړي وو یو برانډا او یو کمره را پروت او دی بلې ته هو دی نو بس هغه لمغه بی ډی اس راو غوستې دا هغه بی ډی اس والا وزیر طریقې سره کوزه کچ داغه سیستم له ګولټه غون تکي وایم ته یری دل چر دی کی دا سیس دی چې لکه موږ لپاره هو دی شو دی یره د بی ډی اس سکواډ مطابق دی وی چې تقریبا د دریم نو سلورو کلو باردو پورې دی کی استعمال شي وی دی دوانو کی.
وزیر خان دغه کلی وسیدون کړي او هغه وویل چې سکولونه اړنګیدل د غریب اولس لپاره ډیر لوی نقصان دی.
چیرې د دې نوړان دی ډیر کوشش نه کړی دی سکول د آبادۍ لپاره تقریبا کم از کم د لسو کلو نه لګي خو هر چا پس غم غرض نه وکړي خو د هغې باوجود به د دې دا کله ډیر زیات غریب دی تقریبا مکسیمم دلته 60-70 پورې تعداد د ماشومان وو نو هغه معمولي حسره و هغه هم بس ختم شو.
نو اوس به د دې سکول ماشومان چیرته زده کړې کوي؟ دا پوښتنه مې د محمود جنسی د تعلیمي محکمې د مشر سید محمد نه وکړه.
نو هغه دوی ته موږ ویل چې دا الټرنیټیو بلډینګ دی حجره ته په دې کم کې موږ ولاړ یو نو که فرض کړه دا دوی لپاره فټ وه موزون وه نو په دې کې دوی خپل اکټیویټی جاری ساتي او که دا نه وه نو موږ سره ټینټونه شته دی دا شانتې د ماشومانو د کېناستو لپاره درۍ دی د پلاسټک.
نن سهار دې سکول ته ماشومان راغلي هم وو ولې د پولیسو لخوا هغوی د سکول نه منع کړی شو ځکه چې یو چاودیدونکي بارودي لوټه پکې ژوندۍ پرته وه چې هغه وروستو ناکاره کړی شوه. ولې د استادانو او د تعلیمي محکمې د مشر په وینا چې سبا به ماشومان سکول ته راځي او د تعلیم سلسله به یا په خیمه کې او یا د چا په حجره کې جاري ساتي.
هلته هم د شبقدر په سریخ کلي کې یو سرکاري سکول چې د 1300 کالو راهیسې قائم شوی دی تر دې دمه خپل ودانی نه لري او دا مهال د یوې جنازګاه په آبادۍ کې ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي. په دې حقله تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
په کال 1912 کې د شبقدر په سیمه سریخ کې مقرر شوی سرکاري پرایمري سکول چې لای هم خپل سرکاري ودانی نشته ولې د 200 روپو د کرایه ودانی یې هم دوه میاشتې وړاندې وړنګېده چې دا سات دغه سکول د کلی په هدیره کې جوړی د جنازو په ودانۍ یا جنازګاه ته وړل شوی دی. په دغه ودانۍ کې ماشومانو ته څه ستونزې پېښې دي؟
ما زبیجان سلورم کلاس کې تکړه یم، خو بس هغه شته سبق هم رانه شوی دی. د اوبو راته ضرورت دی، د بوډونو د اللي او هغه سکول هم بس تر پروت دی، بدرې میاشتې شوي، حکومت هم ال نه اخلي او مشران هم ال نه اخلي.
عمران سلورم کې زموږ د خټ سکول هغه ران شوی دی، د جنازګاه جمعه د دورځي درې سلور جنازې راځي، مونږ درې ترخ کې نو خوازو، نو بیا چې جنازو شو بیا دلته راځو.
بیا مو د دغه کلی د یو مشر نامدار خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې دا سات کې حکومت د ښه تعلیم ورکولو داوی کوي، د هغوی ماشومان په هدیره کې زده کړې کوي.
1912 نه شوې خن پکار وو چې دا ډیګري کالج وي، یونیورسټي دلته په ریسرچ کې جوړه شوې، دلته سي دي کا پرایمري سکول نه تنو ډیګري کالج او یونیورسټي وا پکم نه نه بچاږي.
د دې سکول یو استاد سجاد الله مشال ریډیو ته وویل چې په هدیره کې ماشومان او استادانو ته هیڅ قسمه سہولت نشته، بلخوا هغوی محفوظ هم نه دي.
دی له پولیسو والا پکار دي، ځکه چې په داسې حالاتو کې سنگینو حالاتو کې په ځای دهشتګردي دماکی دي مصیبتونه دي، او دلته کې کوم سره چوکیدار ویم نه هغه خدانه شي کنټرول کولی. دغه ماشومان لګیا دي، نه دا هغه بچی دي چې دوی غریبانان دي او د دوی د تپو سکول والا څه نشته.
بیا مو د یاد شوی سکول د هډ ماستر سید عبدالی شاه سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
نو ماشومان کورسای میزونه سپرو بس مسکول پچالو کو لس پنده سی نه جنازه راشي والا جنازه را د عدالت وړو ټاکنه باندې والے واغه تک ډرته وزرګه ماشومان نه غشت سبق هم سیرشي نجي دم دغه سکول لري حال لري او نسو بار سکول در پاس سر کالو شو او د کډیر فوخو خلک سبقونه ویل دي او سردار عبدرب نشرم د دینه پاره غشوري نه افسران هم دغه سی دي یو افسر نه راځي چې یره د ماشومان سره حل
د سکول د استادانو پوینه چې هغه حکومت ته بیا بیا د دې سکول د نوې ودانه جوړولو لپاره وینا کړي، ولی حکومت د هغه په خبره غور نه کوي. نو که د هغوی مطالبه ونه منل شوي، نو ممکنه ده چې په لنډو ورځو کې هغوی د ماشومانو سره د حکومت په ضد احتجاج وکړي.
بلخوا په خیبر ایجنسی کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې په دغه ایجنسی کې او بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې د مقامي حکومتونو لپاره بلدیاتي نظام عملي کړی شي. په دې حقله تفصیل اورو دی رپورت کې.
په خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. دوی وایي چې قبایلي ولس د انتخاباتو ته ډېر اړتیا لري. په خیبر ایجنسی کې د قومي وطن پارټۍ یو مشر اسد ډوکیټ په دې حقله مشال ریډیو ته وایي
چې دا کم صورتحال په فاټا کې جوړ دی او دا کم مصیبت دی، که د هغه د ملټنسي په والے دی که د سیاسي بحران په والے دی، هغه بنیاد یې همدا دی چې تر څو پورې په فاټا کې په قبایلي سیمو کې دا د لوکل گورنمنٹ حکومت نه راغلی، دا انتخابات نه شوي، تر هغې پورې لیډرشپ نه پیدا کیږي. ضرورت ډېر زیات لري چې مقامي حکومتونو انتخابات وشي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق وویل چې دغه حق دی قبایلو ته هم ورکړی شي او زر تر زره دی دلته بلدیاتي انتخابات وکړی شي.
قبایلو ته هم دا حقوق ورکړی شي او بلدیاتي الیکشن د وشي، دلته یونین کونسل جوړ شي. قبایلو ته تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې زموږ ترقیاتي فنډ راځي څنګه او هغه لګي څنګه، او بلکې چې بیا ته پولیټیکل یو محرر سره میلاوږي، بیا تحصیلدار یا ای پی اے یا پی اے یا دغه لري خبره چې دوی سره ته میلاوږي، دا یو لویه مسله ده. نو ته به د هغوی نه فنډ څنګه راوباسي، د هغه نه به فنډ معلومات څنګه کړي؟ نو که دلته بلدیاتي الیکشن وشي او عوامو له خپل پاور ورکو هغو له فنډ ډایرکټ راشي، نو یقینا د هغو ازاله به وشي، فنډونه به ډایرکټ راشي. دغه پولیټیکل نظامیان یو اختیار خو تر تقسیم شي کنه.
او د جماعت اسلامی پارټۍ یو مشر زرغون شاه هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
او دا مونږ خو د بھرپور حمایت کوو چې بلدیاتي انتخابات وشي، او دا پکار دي ځکه چې اوس په چینج په ځپلي قبایلي علاقې چې کوم دي په دهشتګردۍ په حواله سره نور ځپل شوي دي، د دې لپاره دستیز پروګرام چې دا یو بهترین به ثابت شي او دا د امن او دغه لپاره به یو اهم قدم وي.
د قومي وطن پارټۍ مشر اسد ډوکیټ زیاته کړه چې دلته اسټابلیشمنت او پولیټیکل چارواکي نغواړي چې دغه انتخابات ترسره شي.
ټول نسته خند پکې چې اسټابلیشمنت ته پولیټیکل انتظامیه دا دي، چونکې دې ته نه دي تیار چې اختیارات ولس ته منتقل شي، خلکو ته منتقل شي، ځکه چې اختیارات چې ولس ته ځي دي په اختیاراتو کې کمی راځي.
خو بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو په حق لا چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان حکومت ورته کوم ډول پالیسی ورکړي، نو هغه به عملي کوي.
دا چې ان شاء الله د بارا کې په فاټه لیول باندې کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړه کې ان شاء الله اوبو خبر ایجنسی کې هم عملی کیږي.
په خیبر ایجنسی کې د الیکشن کمیشن دفتر وای چې دوی ته لا په دې اړه کوم لیک یا امر نه دی راغلی او چې دوی ته څه وخت هم امر ورکړی شي نو دوی به ډیر په اسانه دغه انتخابات ترسره کړي.
قبایلی ولس بلدیاتی نظام غواړي رپورت مو اوریده د غرمې 12 نیمه بجې شوې د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډې زورو.
نن د پاکستانی حکومت او طالبانو د سولې کمیټو ترمنځ غونډه کیږي. د پاکستان د سرکړې ډول مخې د حکومت لخوا طالبانو سره د مذاکرات لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې مشر عرفان صدیقی وای دا غیر رسمي غونډه ده چې په کې به د سولې خبرو لپاره راتلونکي کړنلارې ټاکل کیږي. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې څلور پولیس والا وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د یاد ښار پولیس چارواکو مشاره ډو ته ویلي چې دغه پیښه بیګا د مشرقي کراچي په ابراهیم حیدری سیمه کې هغه وخت رامخته شو کله چې وسله والو د پولیسو په یو ګاډي حمله وکړه. د یو بل خبر لمخې پرون مازیګر د جنوبي وزیرستان په لاده سیمه کې د پوځي ګاډو په یو قافله د سړک ګاډي په دوه بمي چاودنو کې درې پوځي سرتیري ژوبل شوي دي. په پام کې دا چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. ټاکل شوی چې په واشنگتن کې د پینټاګان د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن غړي ویان نادر محسنی په دې اړه پر مشال ډوته ویل په ولایتونو کې د دفترونو د پرانستو هدف دا دی چې وکول شي له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیتونه وڅارل شي. او د ایران د بنوچارو وزیر جواد ظریف د اتوار پر زویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسله خري جوړجړی ته رسیدل پراتلون کوشش کوم چې ممکن دي.
اسرار العالم مومندر ته د دیګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس درته اول د کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټ کې وړاندې کوو او دا غینه پاس په د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې حکومت او طالبان ترمنځ تر اوسه پورې د مذاکرات لپاره سمره پرمختګ شوی دی. دا غینه معلومیږي چې دواړه ډلې نیکنیتې سره لګیا دي خو محتاط هم دي او هم دغه وجه ده چې مذاکراتي عمل پر روان دی. ادارې وړاندې لیکي حکومت طالبانو سره رابطې لپاره غیر سیاسي خلکو کمیټه جوړه کړه کوم چې طالبانو ته منصور هم ده او دغه رنګ د دې په جواب کې طالبانو هم د عالمانو او سیاستدانانو یو سیاسي کمیټه جوړه کړه. خو د دې کمیټې ځینې خلک وایي چې په دې کمیټې کې شامل شو او کنه. اداریه زیاتوی طالبانو سیاسي کمیټي مینډیټ تر اوسه پورې واضح نه دي خو ځینې اطلاعاتو ظاهريږي چې دا کمیټي به یو طرف ته د طالبانو شرطونه معلوموي او حکومتي کمیټې پورې برسوي او بیا به حکومت او طالبانو ترمنځ د اتفاقي رائے بنیادونه لټوي. نو که دا سی وي دا به بیا ډیر اوږد عمل وي د سم مکملېدو کې به ډیر وخت لګي او کدي دوران یو معمولی غلطي هم دواړو ډول ترمنځ راغله نو خپل منسي اتفاق ماحول خرابې دي شي. اداریه وایي دا هم نظر کې ساتل کار دی چې قبایلی سیمو اولس د یو مشکل وخت نه تیریږي او اغی د خپل ځان او مال حفاظت غواړي. د سې یقیني جوړول لپاره د دې مذاکراتو کامیابی ضروری ده. اداري اخیره کلی کې مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې حکومت په هر مرحله کې اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي ځکه چې د ملک امن او امان لپاره اتحاد او اتفاق دا وخت ډیر زیات ضروری دی. اکسپرس رسپانه خپل اداري کلی کې ملک ته د 1300 کالو راسي د توانای د بحران مخه ده او وخت ریدو سره پدې کې نور کمواله هم را روان دي. اداري مخ کلی کې موجوده حکومت تر اوسه پورې توانای بحران باندې قابو موندل ډومبه سیمواري ګرځولې و خو تر اوسه پورې د حکومت خبري کاغذونو پورې تودادی. اداره وړاندې لیکي د تر سیرا د کولینا کبیجلی جوړ کړی شي نو د توانای په بحران کافی حد پورې قابو موندل کې دی شي. اداري په وینا شمسی توانای یا د نور توانای نه هم مدد تر لاسه کې دی شي او حکومت د بنگلاديش غوندي د شمسی توانای نه کار اخستې شي او که په دې توجه ور کړی شو نو د دومره لوی سند چې حکومت په ملک کې انقلاب راوستې شي. اداري اخیره کې لیکي کزوانانو ته په دې لړ کې تربيت ور کړی شي نو نه صرف په اغي پر روزګار ولګي بلکې بجلی به هم لاسه شي او په کار د چې سکولونو او کالجونو کې د شمسی توانایي په اړه یو خصوصي مضمون هم شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې روان د توانایي د بحران موضوع راغستې ده او په اسلام آباد کې د ځینې لوړپوړو حکومتي چارواکو له خولې زیاتوي چې پاکستان د عربي هیواد قطر سره د مایا ګیس یا ال ان جی د درآمد کولو یوې پریکړې ته نږدې شوی دی. د دې پریکړې له مخه پاکستان به د خپل قومي بجلیګر چلولو لپاره هر کال د 2.5 اربو ډالرو مایا ګیس د قطر نه اخلي. سخت کال د گرمی او یخنۍ موسم کې پاکستانی ولس د بجلی او ګیس د کمښت له وجې د سختو ستونزو سره مخ وو. دغه هیواد کاروباري او کارخانه‌دار طبقه هم د توانایي د بحران له وجې سختو مالی ستونزو وځپله. خو د پاکستان د تیلو او قدرتي ګیس وفاقي وزیر شاهد خاکان عباسی ورسپاڼې ته ویلي دي چې دا کال به د پاکستانی ولس د ستونزو اخیری کال وي. پاکستان د ګاونډي هیواد ایران سره هم د ګیس پایپ لاین غځولو په یوه منصوبه خبرې اترې کړې وي او د ورسپاڼې په خبره د مالی پنګو د کمښتونو او امریکایي مخالفت له وجې دغه خبرې اترې کوم عملي ګام ته ونه رسېدې. شاهد خاکان عباسی ورسپاڼې ته ویلي دي چې د دې منصوبې له مخه پاکستان به د قطر نه هر کال 3.5 میلیونه ټنه مایع ګیس اخلي چې د پاکستان د توانایي د کمښت یوه برخه به پرې پوره کېدای شي. خو د پاکستان د خزانې د وزارت یو پخوانی سلاحکار ثاقب شیرانی ورسپاڼې ته وایي چې د دې منصوبې له وجې به پاکستان د بجلیګرونو چلولو لپاره د تیلو د خرچې نه بچ شي او ورته به د تیلو د نه درآمد کولو په لړ کې د زر مبادلې بچت هم وشي. خو د ده په خبره د توانایي روان بحران په مکمله توګه نشي ختمېدی. بلخوا د برتانیې نه خپرېدونکي ټایمز ورسپاڼې په افغانستان کې سخت کال کېدونکي د 12 شرایط د ټاکنو د خونړي کمپاین د پیل موضوع راخستې ده او زیاتوي چې د تیر خالی په ورځ د 12 شرایط د یو امیدوار په کمپاین چلوونکو برید نه معلومیږي چې د 12 شرایط د ټاکنې به په پوره نه توګه کول د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی ازمېښت وي. ورسپاڼې په خبره دا مهال د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره یو لس امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي. دغه ټول نارینه دي. دا به دغه جنگ د پلي هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل په جمهوري توګه د اقتدار منتقلي وي. خو د راتلونکي ولسمشر لپاره به تر ټولو لوی چیلنج په دغه هیواد کې امنیت ساتل وي ځکه چې بهرني ځواکونه به دغه هیواد نه د روان کال تر پایه پورې ووزي نو بیا به ټوله ذمواري د افغان امنیتي ځواکونو وي. ورسپاڼې لیکي چې راتلونکي ولسمشر ته به دوه ډېرې مهمې مسلې پرتې وي. یوه په دغه هیواد کې وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو بهیر بیا شروع کول او بل په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کول. ورسپاڼې لیکي چې دا مهال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستونکي یو لس واړه امیدواران د دغه هیواد اکثریتي آبادۍ یعنی پښتنو سره تعلق لري او وسلوال هم پښتانه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نړۍ د حال نه خبرو ډیلی ټلیګراف د یوې بلې برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د مرکې غټه برخه راخستې دی او لیکلي دي چې هغه لا هم امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیکولو لپاره تیار نه دی. ورځپاڼه لیکي چې حامد کرزی له امریکایانو خفه دی چې خپل رول یې د سولې لپاره هغه مرخه نه دی استعمال کړي لکه څومره چې کولای شو. بشیر غوخت د مقالې مهم ټکی درابروي.
د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال سره د جون له میاشتې راهیسې خبرې نه دي کړې چې دا د کابل او واشنگټن ترمنځ د فاصلو زیاتوالی ښیي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزی سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو مرکه کې ویلي چې خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره یې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډیلا د مړینې د اخیری رسوماتو په مهال ملاقات کې خطونه تبادله کړل خو خبرې یې ونه کړې. ټلیګراف د ولسمشر کرزی له خولې لیکلي چې د خپل حکومت په محالې له امریکا بیا بیا غوښتي چې د افغانانو ژوند ته د انسانانو د ژوند په حیث وګوري خو نوموړي زیاته کړی چې امریکا یې په ملاتړ نه بلکې په ضد کارونه کړي. یاد دی چې دا محال افغانستان او امریکا د یو بل سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو بوختي خو ولسمشر کرزی ویلي چې اول باید امریکایان د سولې لپاره عملی او څرګند ګامونه واخلي نو بیا به تړون لاسلیک کړي. ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې امریکا له 2001 کال راهیسې افغانستان کې 648 بلیون ډالر لګولي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې 2201 پوځیان وډل شوي. تیر هفته کانګرس افغانستان ته پرمختیایي مرستې 1.1 بلین ډالر ته راکمې کړې، خو ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید دا پیسې د امنیتي کمپنیو پر ځای افغان پولیسو ته ورکړې وي او د شخصي ملیشو چې لا قانونیت او درغلۍ یې منځته راوړي باید نه وي جوړې کړې. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وشي نو له مخې به یې له 2000 څخه تر 2200 پورې امریکایي پوځیان پاتې او نور به د 2014 کال تر پایه ووځي. تیر کال د نومبر په میاشت کې یوې لویې جرګې هم د دغه تړون ملاتړ کړی و او له ولسمشر کرزي یې غوښتي وو چې لاسلیک دی کې، خو نوموړی وایي هغه به د فشار لاندې رانه شي. ولسمشر حامد کرزی زیاته کړی چې تاریخ ته په کتو سره ځینو افغان پاچایانو نړیوالو سره دغسې تړونونه د فشار لاندې لاسلیک کړي چې نتیجه یې د هیواد لپاره ډیره بده وه. افغانستان د اپریل په میاشت کې انتخابات کوي چې په ترڅ کې به یې د حامد کرزی پر ځای یو بل کس ولسمشر شي. ټیلیګراف ورځپاڼې د هغه له خولې لیکلي چې له خپلې 14 کلنې واکمنۍ وروسته خوشحاله دی چې یو داسې افغانستان پرېږدي چې پارلمان لري او خلک پکې په جمهوري طریقه کولی شي خپل نوی ولسمشر وټاکي.
بلخوا پرون د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په سلګونو خزو د یوې غونډې په ترڅ کې په جنگ کې د ښکېلو ډلو غوښتنه وکړه چې جنگ دې بند کړي او د سولې په ټغار دې سره راټول شي. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار هم ورغلی دی او دا ریپورت یې په برابر کړی.
د اوربند او سولې په خاطر دغه غونډه د ننګرهار د سولې کمیټي او د ښځو چارو ریاست په ګډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته رابللې وه چې په سلګونو تنه ښځې پکې د سولې غوښتونکې شولې. یوه سپین سره میرمن چې په روان جنگ کې له کورنۍ څخه څو تنه وژل شوي ول په لوړ غږ د سولې غوښتونکې شوه او په سلګونو تنو ښځو یې غږ بدرګه کړ. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په دولت نړیوالې ټولنې او د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دی جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
په هیواد کې د سرتاسري صلح او ملي یووالي د ټینګښت په خاطر باندې په خپل دولت په مخالفینو او وسلوالو او په نړیوالې ټولنې دا غږ کوي او د دې ته هڅوي چې نور ور بند کړي. یعنی زموږ دغه خويندې او میندې نور نه غواړي چې په افغانستان کې نور د بیګنا ځامنو تابوتونو ته کېني او دا په دې مرکه شوی دي ټول ته خپل پلو غړي دغه 500 خويندې چې نور ور بند کړي او د دې صلح ته واچوي.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالو دین د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې د خزو د غږ احترام دی وکړي او سولې ته دی راوګرځي.
خدای دې جامي نیمه برخه ده د پسوله کې د هر چا نه زیات روز زکاده کول شي. د غږ خو غږ دی هغه د سولې غږ دی هغه د امن غږ دی هغه د ثبات غږ دی او ان شاء الله دې تبا ټول خل استقبال کوي. بین الملل جامعه به ډیر استقبال کوي، د افغانستان حکومت به ډیر استقبال کوي. زمونږ غوښتنه هم ده چې د افغانستان مصالح مخالفین چې همدغه رقم خويندې لري، میندې لري، میرمنې لري، د دې غږ ته احترام وکړي او د حل معقولې لارې پیشنهاد کړي تر څو وکولای شو چې موږ د دې د پیغام او غږ په نتیجه کې د باثبات افغانستان شاهد وسو.
دغه غونډې ته په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه هم ښځې راغلې وي او ټولو یې ژمنې وکړې چې په خپلو سیمو او چم گاوند کې به د سولې غږ ټولو میرمنو ته رسوي او سپارښتنې به کوي چې خپل بچیان وپوهوي او له جنګ یې سولې ته راولي.
د مشال رادیو د نهي د ورځي 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخي په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
دا وو د مشال خبرونه د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب چې پکې د پام کوه ټوکو ټقالو خبرونه تاسو اورېدلې. دا نور پروګرامونه بعد رواني خبرونه په دوه کې واوري. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کوي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری تل د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو غوښتنه او خبره کوي. د هغه ډلو پرزد چا چې په 2008 کال کې د هغه مور بنظیر بټو وژلې وه. د مقالې نورې برخې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
برطانوي ورسپانې ټلیګراف په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری د اورلوبې او د موسیقۍ د میلې په لمانځلو سره د ترهګرۍ پر ضد یو نوی سنګر پرانیست. بلاول زرداری چې اوس مهال 25 کلن دی ټلیګراف ته ویلي د موسیقۍ د دې فیسټیوال نه موخه دا وه چې خلکو ته وښودل شي دا خوره چې افراطیانو پرې منګولې خخې کړې وي بیرته لاسته راغلې ده. بلاول بوټو زرداری وایي دا د پاکستان تاریخ او کلتور دی او دوی په دې هر څه ویاړي او د سغدریزۍ پر ضد یوه کرخه راکاږي. ورسپانه لیکي چې دا د یو ځوان لخوا یو زړور قدم دی چې اخیستل کیږي. هغه ځوان چې لا تر اوسه د سیاست لوړې ژورې نه دي لیدلې او د ده فعالیتونه کله یوې خوا ده ته د واک یوه نوې دریسه پرانیزي نو بل لوري ته د هغه لپاره مرګونې هم ثابتېدلی شي. بلاول بوټو زرداری د خالی په ورځ په موینجودړو لرغوني ځای کې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په سلګونو نورو سیاستوالو، سفارتکارو، ټولنیزو شخصیتونو هم په دغه 15,000 پخواني تاریخ لرونکي ځای کې د ویل میلې د پرانستلو په غونډه کې برخه اخیستله. بلاول زرداری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا د سیاست ته د ننوتلو موقع ده وویل نه، سیاسي نړۍ ته د ننوتلو نه مخکې مرحله ده. ټلیګراف لیکي په داسې حال کې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې هڅې کوي. بلاول تل د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه او خبره کوي، د هغو ډلو پر ضد چې په 2000 کال کې د هغه مور بېنظیر بوټو وژلې وه. بلاول بوټو زرداری وایي د ده مقصد دا نه دی چې د پاکستان راتلونکی وزیر اعظم شي، خو هڅه یې دا ده چې په 2013 کال کې چې پاکستان کې انتخابات کیږي نو د پاکستان پیپلز پارټي د پکې بریا تر لاسه کړي. دی وایي تر هغه مهاله د ډیر وخت لري چې د مرام ته د رسیدو لپاره مبارزه وکړي. رسپانه لیکي پر بلاول نیوکه کوونکي خبره کوي چې هغه د ټویټر په سیاست کې ډیر فعال دی خو په عملی سیاست کې مزه نشته. همدا ده چې د تیرو انتخاباتو پر مهال هغه د خپل خويندو په غوښتنه په دوبۍ کې په خپل کور کې ناستو، ځکه خويندې ډارېدلې چې خپل رور ونه بایلي. پر بلاول نیوکه کوونکي وایي هغه له اردو په انګریزي ښه غږېدی شي او د پتنګانو د الوزولو، د کنسرټونو د جوړولو او نورو تفریحي سیزونو ډېر لیواله دی، خو په خپله بلاول د دې اعتراضونو په غبرګون کې وایي دا اعتراض هغه خلک کوي چې د دې کنسرټونو او د میلو ترشا د پرتو مقصدونو نه بېخبره دي. دی وایي جنرال ضیاءالحق د قوم د یووالي لپاره د مذهب او جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوز استعمال وکړ، خو نه د بنګال د بېلیدو مخه ونیول شوه او نه هم د طالبانو د نفوس د زیاتېدو. نو دی غواړي په جمهوریت باندې خلک راټول کړي او په جمهوري نظام کې د ده په وینا کلتوري سیزونه شریک اساسه ګڼل کیږي او خلک پرې راټولېدای شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15,360 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پښتونخوا حکومت په خپل پیښور کې د هندوانو د مندر لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی وو چې د هندو برادرۍ ځایي کسان ګیله کوي. د صوبې د صحت وزیر دغه تنظیم ختم کړی دی. دوی وایي چې بې له شکه دوی د دې ملک اقلیت دی، خو د نورو خلکو په شان د دې ملک شهریت او حقوق لري. دوی زیاتوي شوکت یوسفزی ته پکار دی چې خپل محکمې سره کار ولري، نه چې د داخله چارو محکمې سره. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې.
پیښور کې د 1984 اوسیدونکو هندوان وای 13 هفته په جنډا بازار کې د مندر مخې ته یو پولیس اهلکار وژنې دوی پریشانې سره مخ کړې دي او هم دې لوجي دوی په خپل پیسو د خپل علاقې حفاظت لپاره حفاظتي ګامونه هم اوچت کړي دي. په دې لړ کې آل پاکستان هندو رائټس موومنت چیرمن هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې جنډا بازار کې د دوی د برادرۍ خلک ځایي خلکو سره د کلونو راسې ژوند کوي او تر نن ورځ پورې د دواړو ترمنځ سم مسله مخې ته نه دراغلی، خو د مندر د یو حفاظت کوونکی وژل نه پس دوی اوس ځان حفاظت لپاره چې کوم اقدامات وجد کړي وو نو د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زی د علاقې د یو سو کسانو په وینا هغه حفاظتي اقدامات پولیسو ته د ختمولو حکم ورکړی دی.
هلته مونږ خپل یو کمره جوړ کړه د سیکورټي اهلکارو لپاره چې بیا هغوی سیکور وي، څه وخت هغوی زموږ ډیوټي کوي. او هغه نه علاوه مونږ د خلکو لپاره چې کوم مندر سره نږدې اوسېدونکي دي، آیا هغه مسلمانان دي، هندوان دي که سیکان دي، د ټولو سیفګارډ لپاره مونږ ملته یو گیډو لګولولې 30 تاریخ باندې د شپې 11:30 پونه 12 بجه شوکت یوسفزئی هیلت منسٹر دلته رالو د یو دوه درې کسانو په وینا باندې هغه آی جی پی د شپې ټلیفون ورته وکړ د پولیس لپاره چې کوم کمره ده دا مخواکه او چې کوم گیډ لګولې دی دا مخواکه د دې د وجې نه چې زمونږ جذبات چې دی هغه مجرو شو او زمونږ کمیونټی چې دی هلته ټول ډېر زیات انسیکیور فیل کوي لګیا دي.
هارون سربدیال د پېښور ضلع انتظامیې نه ګیله وکړه چې دوی خپلو مسلو په لړ کې د پېښور ضلع انتظامیې مشر سره د رابطې هڅه کوي خو ورته وخت نه ورکړی کېږي. کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو مشیر ډاکټر سوران سنگ سره رابطه وکړه نو دغه وینا چې په دې لړ کې هندو مذهب مشرانو سره خبرې شوې دي او کوشش شوې ده چې په صلاح دا مسله حل شي او کم تحفظات چې دي هغه هم ختم کړی شي.
زه په دې باندې کمنټس کول نه غواړم ځکه دلته موجود نومه او هغه زمونږ هنربل یو منسٹر دی او دغه حلقه ده نو کېدای شي چې هغه سره داسې صحبت ملا شي ځکه کسان ملا شي وي هغه ته دغه خبره کړي نو بار کې زموږ چې شوکت صاحب سره به مونږ ممکن او مونږ پولیس ډپارټمنټ سره ممکن او په مشترکه طور باندې او چې صد قوم او صد عوام او صد خلکو په مفاد کې وي هغه فیصله به د پی ټی آی ګورنمنت کوي. جی
د ایجنډا بازار د مندر انتظام ساتلو کمیټې جنرل سیکرټری شکیل چندر ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې تیرې هفتې پیښې له وجې هغوی خپل سیکیورټي له فکرمند دي. خدایي کوشش دی چې د حفاظت په سلسله کې د علاقې د هر تن رضا شامل شي او دوی به داسې هیڅ قدم نه چتوي د سنه چې ځایي خلکو ته خفګان ورسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا بنو خار کې د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د سوري لاندې د شاعر ادیب او دانشور قلندر مومن او منتظر بیټنی د اتلین په مناسبت غونډه شوې. په غونډه کې شاعرانو، ادیبانو، سیاسي او سماجی کارکونکو هم ګډون کړی و او د دواړو په کار، زیار او انقلابي سوچ تفصیلي خبرې وکړې. د مشال ریډیو خبریال دغه غونډې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې په جوړ کړی.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لاړخه دا شاعر، ادیب او دانشور کلندر مومند او منتظر بیټنی دتلین په مناسبت پرمختګ بنو کې یو دستور وشوه چې صدارت یې د بلوچستان پانتون پښتو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر وکړو. په دې موقع د جنوبي اضلاع شاعرانو، ادیبانو ترڅنګ سماجی او سیاسي تنظیمونو غړیو هم ګډون درلود. په غونډه کې ګډونوالو د کلندر مومند او منتظر بیټنی په کار، زیار، مړانا، مبارزه او انقلابی سوچ او فکر باندې تفصیلی خبرې وکړې او په دې خبره یې زور ورکو چې موجوده حالاتو کې د دوی فکری او نظریاتی تقلید پکار دی. د غونډې صدر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر په دې موقع مشال ریډیو ته وی
د دغه دوه شخصیتې دغه غونډې مقاصد نوی کول ته هغه نقشه ور په ګوته کول چې د میژ د مشرونه، ادیبونه، شاعرانه یا علماوی څوک چار د دغه قوم د ژبې یا د ملت د خدمت په تور باندې کړی دو نه صرف یو ډول بلکې هغه احساس او فکر په مخ بیول دي بلکې د عملی اقداماتی د تابعیت کړل د پورا انداسې تدبیرونه تړل چې هغه د دې دغه مقاصد لکه په تنقید سي یا په تحقیق سي یا د پښتو ژبې په نویولو یا په جدت سي یا هغه احساس او فکر چې کلندر مومند صاحب کوم د خپل اشعار پر نو شي پښتین قوم ته یا ملت ته ورکول غوښتل هغه نور په مخ بیول او زلول.
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سي قطر محب وزیر مشال ریډیو ته وي چې کلندر مومند او منتظر بیټنی د پښتو، پښتون او ترقی پسندې ناره په ډیرو سختو حالاتو کې اوچته کړې.
دا غونډه میژ د دواړو شخصیتې د یو ډول د پوره چونکې دا دواړه داسې شخصیت دي چې په داسې وخت کې د قوم پرستۍ، ترقی پسندې، د پښتو ژبې او د پښتین قوم ناره پرته کړې ده چې په هغه وخت کې د پښتو نوم یادول، د پښتو ژبې یادول د کفر مترادفې، د پاکستان سره د خبرداري مترادف خبره وا بیا کلندر سے وہ منتظر بیٹنی سے وہ خپل میں اس کے ډیر لوی مسئلے نصر الله رل دواړه ترقی پسند کمپرس شاعرون دواړه ماهر لسانيات دواړه دانشورون دواړه اهل علم د قدرت هدا سے منشاوا چې د دواړه تلین ورځ ها تقریبا سره نش دیوه بے فروری او سلورم فروری میشته ها یو شاندار مقابل سره غلا چې میش دواړه شخصیت یوت کی
د غونډې په اخیره کې د کلندر مومند او منتظر بیٹنی اشغار هم واورول شول.
روهستان باندې چې لړې د اٹک للوري راشي په اسمان د پښتونخوا چې هم تڼاشي هم برېښناشي بدلېدونکی په دوزخ چې دا جنت د پښتونخوا شي چې مومند خټک یو ځای شي اپریدی هم نوا شي چې وطن ایمل ایمل شي پښتونخوا دریا دریا شي د خوشحال خټک ملګر ز تقلید خو بکاوما ز تنقید خو بکاوما
دا زما کم نصیبی دا کا غفلت تے دا کام تورا میں پزنگ مئی نشوا او منتظر دا پښتونخوا په گریوان ستن شو چې پښتو یې په غورزنګ مئی نشوا تلی غم دا وچه دور سره ملوی مینا نشوا دا وچو بی کرونده شوا و دا حق جونه و دوی دا بتیل کورتا دا حق جونه و دوی دا باطل کورتا دا قاضی دا عقل شایستر گرنده شوا و چیره یو دا بدکڑی و پزل که منتظر از لده سه سنم کده شوا
سروی
دا مشال لیڈیو کلتوری خپرونه دا خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ڈالے
دا تیخوی گلابا یت زرس گلابا
دا غلڑے با دوام لری خدا خبرونه با استاسو پیشونده بڑا ہو رے اس پپکے دا ہمت ناکو جینکو دا کامیابو خبر ہم کو
زما خواہش دا دے چی ما لگ دیر سم زکڑا کڑی دا آغا زال چکی پلو فلگو سر آغا شرک کم
سروی تاسو دا نه پروز دا مازیگر پسلور نیمے بجے او دا خالی پاورز دا ماس پخین پدری نیمے بجے او ری دل مہی روے
د مشال خبرونه اوري د پښتو سیډي او سټیج شل کلن اداکاره شازیه چسو میاشتې وړاندې پرې تیزاب اچول شوی وو د دغه وجه یې وجود ځنې برخه او د مخ سیره ورانه شوې ده وایي چې د مرګ نه بعد شو خو ژوند یې په لړزان دی او نو ورته اسو کار ورکوي او نه یې د شو بیس خلک خبروي په دې حق لا درته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو چې دغه هنرمند په غک شروع کیږي
هنرمند اشازیا چې د 1400 کالو په عمر کې د شوبیس دنیا ته په دغه ارمان راغلی وه چې یو ورځ به د پښتو نامتو او لویه هنرمنده جوړیږي ولې خبر نه وه چې دغه ارمانونه به په نیمه لاره کې خاورې ایږي شي دا خبرې د نوخار په بو اوسیدونکي هنرمند شازیا کوي چې څو میاشتې وړاندې پرې یو تن تیزاب واچول او د هغې ښایسته مخې خراب کړو شازیا دا وخت په سواد کې د خپلې مور سره د خیرات په رقم ورځې شپې سبا کوي وایي چې په خپل کور کې دننه د ډرامو یو پروډوسر پرې تیزاب واچول چې دوی ته د خپلې مزدورۍ رقم غوښتو
مجھے دب ماں تیزاب واڑ البیا لگا اسپتال کا ضلع آرم لگا التما غیوان اغستما پھر ہور لار چ اسپتال لگا دی ٹول اسپتال کے زو کر زم چام وان اغستم بیا کمپلیکس اسپتال کے زما داخل ہو شو مسل زما دری میں اشتے علاج شو
شازیا وای چې دا وخت ډیر په بیوسۍ سره تیروي کوم خلکو چې به ورسره هغه وخت د دوستۍ او رشتہ داری دعوې او لوزونه کول اوس هغه ټول خلق په شا شوی دي
نن چې ما سره دا کې شوې ده نو ارسل او مکه کسان دي مطلب چاته دا ور نه ویلې چاته دا پلان نه ویلې مکه کسان دي چې دا زمانہ مخړې یو لکه مطلب چې دا سم او وینې نو دا کلار نه بدلې کې بل خاروان شي سو ترنګ کوم یا سم مجبور ده سم چې مال کر اس پیسې را کې زګي ځان علاج کوم سپیو کوم نو ماته ته سو خبرې کې نو بس ارسل مانه مخړې ولې
د هنرمند شازیا مور شمیم وایي چې خاوند یې ډېره موده وړاندې مړ شوی دی په خپله مزدوري کړې ده او دغه ماشومه یې لویه کړې ده خو د تیزابو اچولو نه وروسته دوی ته لوی تاوان رسېدلی دی د شازیا علاج اوس هم کېدای شي
بس مې خو دلته پېښور کې اسلام آباد کې تپوس کړی دی پیسې پې ډېرې لګېږي لکه په لکونه پې لګېږي مونږ سره دغه خبره زرګونه نشته خپلې روټۍ ته مریان نن بس نه کېږي چې دې علاج کو علاج کېږي
د سواد یو پخوانی هنرمند اداکار د سی ډی ډرامو جوړونکي او خرڅونکي حاجی مجبور اساخیل وای چې د پنکارانو د سیمه کې ډېرې ستونزې دي. ولس او حکومت دواړه ورته په ښه نظر نه ګوري او نه مرستې کوي.
یره چې زما خو ډېره زیاته ګیله ده د خیبر پښتونخوا د خلکونه چې مونږ دې خلکو ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري او ډېر لکه مونږ هیڅ حیثیت نشته. د دې له علاوه چې لکه زموږ خلک بیمار شي یا څه ذاتي یا څه نور څه مشکلات او طبیعي شي نو په دنیا د خدای سره هیڅوک په خیبر پښتونخوا کې نه حکومت نه زموږ مشران نه وزیران نه هیڅوک زموږ مرسته نه کوي. په دې خو مونږ ډېر ګیله من یو. زموږ دا خلک ډرامې خوښوي خو ډرامو والی به دي شي.
نو هنرمند شازیه مور شمیم وای چې دوی ته د علاج او مرستو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زید 15 لک روپو اعلان کړو ولې اوه میاشتې تیرېدو وروسته دوی ته دغه رقم تر دې دمه نه دی ملاو شوی. مشال ریډیو په دا اړه هڅه وکړه چې د صوبایي وزیر سره تماس ونیسي ولې رابطه ورسره ونه کړې شو.
په مینه کې چې زما د سترګو نه کمی اوښکې بهېږي هغه ماته ملغلل ښکاري او د زړه بوج مې پې کمیږي.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشا